ماسپخین دو بجی شوی ازادی رادیو اوری د ازادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 چپه صافي اواز یې اوریدلی شي. په دې خبرونه کې چې زه نور یاس نوري مو هرکلی کوم. د کندهار او کابل د ورستیو خونړیو حملو له ورستیو پرمختګونو مو خبرو. د کندهار د ولایت په میلمستون کې د تېرې شپې د 14 په اړه تحقیقات پیل شوي دي. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم په کابل او کندهار کې ورستۍ حملې غندلې او د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د دغه حملو په اړه د کورنیو او نړیوالو غندنو له حاله مو هم خبرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانۍ په وینا کې وویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به په پاریس کې د یکشنبې په ورځ د منځني ختیځ د سولې په کنفرانس کې برخه واخلي. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې سات مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې 10 تنه وژل شوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي ممکن د کندهار د ورستۍ حملې په وژل شوو کې د دغې جرګې یو غړی هم شامل وي. او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفر په کابل او کندهار کې د تیرې ورځې مرګونی حملې غندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیرې ورځې په خونړیو حملو کې 10 تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار قمر الدین صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل چې د دوی وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې حملو کې 98 تنه ټپیان شوي دي. د وای د تیر ورځې په مرګونی حمله کې 10 تنه وژل شوي، 98 کسان ټپیان شوي. ټپیان ټول د کابل بیلابیلو روغتونونو ته لیږدول شوي دي. خو یو شمېر رسنۍ د کابل د تیر ورځې د حملو ارقام تر دې زیات یادوي. دغه پیښه د افغانستان د جمهوري ریاست او د افی د نړیوال سازمان لخوا هم په سختو ټکو غندل شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي ممکن د کندهار د ورستۍ حملې په وژل شو کې د دغې جرګې یو غړی هم شامل وي. فضل هادي مسلم یار نن رسنیو سره په خبرو کې د کابل او کندهار ورستۍ حملې په شدت وغندلې.
کندهار لپاره چې د زړو افغاني د سولولو په خاطر د افغانستان د بانک غوښتنه د ملي شورا یو ګډ هیئت چې زموږ د اقتصاد د کمیسیون جناب سفری صاحب او د روسیې جناب جوزانی صاحب سره داوی حالتم شاید شهیدم شیو.
په همدې حال کې د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په میلمستون کې د تیرې شپې د 14 په اړه تحقیقات کیږي. د دغه ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک نن ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا یو پلاوی ته دنده سپارل شوې تر څو د کندهار په ولایت مقام کې د تیرې شپې د 14 تحقیقات وکړي. په دې پیښه کې د کندهار د مرستیال ولی عبدالعلي شمسي، یو افغان ډیپلومات یما قریشي او د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون یو لس کسان وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغان ولسمشر په لارښوونه د کندهار د ورستۍ پیښې د سړلو لپاره دغه ولایت ته تللی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په کابل او کندهار کې د تیرې ورځې مرګونی حملې وغندلې. د دغه سفارت لخوا نن په یوه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه حملې د دیموکراتیکو ادارو د جوړولو لپاره د افغانستان پر هڅو یوه حمله ده. او د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د لومړی ناحیې په مربوطاتو کې نن سهار 14 شوې. د دغه ولایت والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې 14 د سړک په غاړه د یو مین د ځای پر ځای شوي مین له امله شوي چې د پولیسو یو رینجر موټر یې هدف و. نوموړي وویل چې دغه 14 تلفات نه لري. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د د متحده عرب امارات حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوي دي. د متحده عرب امارات حکومت دا خبرې نن کړي او ویلي دي چې دغو 15 ډیپلوماټانو یې په افغانستان کې د بشري مرستو لکه زده کړو او پرمختیايي کارونو په برخه کې کار کاوه. افغانستان ته د متحده عرب اماراتو سفیر او د کندهار والي دواړه په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د متحده عرب امارات ولسمشر شیخ خلیفہ بن زاید ال نهیان په دغه هیواد کې د درو ورځو لپاره ماتم اعلان کړ او د بیرغونو د نیمه ځوړندولو امر یې وکړ. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا فدرال پلټونکې ادارې یا اف بی آی د هغو ادعاو د کروالي په اړه پلټنې کوي چې وایي روسان د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي او د هغه مالي معلومات لري. دا ادعاوې د هغه دوه پاڼې راپور برخوي چې په امریکا کې د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه وو. سی این این ویلي دا ادعاوې د راپور په هغه زمیمه کې وي چې ډیر محرم ګڼل کېده او دا معلومات یوازې له ولسمشر باراک اوباما، منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اتو نورو د کانګرس له مشرانو سره تیره اونۍ د معلوماتي غونډې پر مهال شریک شول. نیویورک ټایمز، رویټرز، اسوسییټډ پریس او نورو خبری اژانسونو د امریکایي چارواکو له خولې چې نه یې غوښتل نمونه څرګند سي د ورته معلوماتو راپورونه ورکړي دي. ټرمپ په یو ټویټ کې دا راپورونه ناسم خبرونه وبلل. ټاکل شوی د ټرمپ نن په نیویارک کې یو خبری کانفرانس ته خبري وکړي او د ولسمشر په توګه له لوړي وروسته له خپل کاروبار سره د جلاوالي په اړه خپل پلان څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د یک شنبه په ورځ د منځني ختیځ د سولې په کانفرنس کې برخه واخلي. په دې غونډه کې به د شاوخوا او یا هیوادو استازي ګډون وکړي. داسې اټکل کیږي چې د غونډې برخوال به پر اسرائیل ژغ وکړي چې د یهودانو د میشت ځایونو کارونه ودروي، د سولې خبرې پیل کړي او دوه څنګ په څنګ دولتونه جوړ شي. په دې غونډې کې د نه د اسرائیل او نه هم د فلسطینیانو مشران برخه اخلي. دا خبرې څو اونۍ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل له لوري د فلسطینیانو په سیمو کې د میشت ځایونو جوړېدل وغندل. د امریکا ولسمشر او باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې ویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی سوی دی. اوباما د امریکا په وخت تیر شپه په شیکاګو په خپل وینا کې له امریکایانو مننه وکړه او ویل هر ورځ ما له تاسو سره کړي زده کړې وکړې او تاسو د دې باعث سوی چې زه ښه ولسمشر او ښه سم. اوباما په ورته وخت کې ویل چې امریکایان باید د هغو اختلافونو د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا د امریکا د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی. ټاکل شوی ده چې د جنوري په 6مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړي مراسم پر ځای کړي او د امریکا 45م جمهور رئیس سي. او ټاکل شوی ده د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره منتخب شوی ریکس ټیلرسن به نن په نړۍ کې د روسیې د فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي. د ټرمپ انتقالي ټیم د ټیلرسن د وینا په اړه پیغام خپور کړی دی. د دې پیغام له مخې ټیلرسن به روښانه کړي چې ولې ټرمپ له روسیې سره نږدې اړیکې غواړي. د روسیې د فعالیتونو په اړه د اندېښنه د ټرمپ د خبرو برعکس ده چې وایي امریکا باید له روسیې سره ښې اړیکې ولري. د خبرونو پای.
له ملالی بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غواړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل او کندهار کې د پرونیو خونړیو حملو له وروستیو پرمختګونو مو خبرو. د کندهار د ولایت په میلمستون کې د تېرې شپې د چاودنې په اړه تحقیقات پیل شوي. د 15 متحده عربي اماراتو ډیپلوماتانو په ګډون په 11 وژل شوو کسانو کې د دې ولایت مرستیال هم شامل دی.
په ډېر تعصب او ژور خفګان سره د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ژورو زخمونو له امله نن سهار ساه ورکړې ده او په شهادت رسېدلې دي.
ملي شورا هم تایید کړی چې د دې شورا دوه غړي په د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني او د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری. د افغانستان ولسي جرګې د دغو حملو په اړه نن په بیړني بحث کې د حملې غندلې او د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
حوادثی خلاصه پیش آمد چه در کابل و در ولایات باعث نگرانی همه مردم شده. رئیس جمهور شخصا و مسئولین امنیتی تقاضای عاجل همه ما شما این است که اقدام کنند.
د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي له یو غړي سره د دوه حملو په اړه غږیږو. د غرض د دواړو حملو په اړه د سیمه ییزو او نړیوالو عکس العملونو مو خبرو او د خبرونې په دوهمې مئی کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د ښځو او د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي پروګرامونه مخکې لدی چې د کابل د تیرې ورځې د خونړۍ حملې په اړه له خپلو خبریالانو سره تماس ونیسو او په ملي شورا کې د دې حملې د وروستیو بحثونو او د غرض د وژل شوو کسانو په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو او د ارقامو په اړه وروستي معلومات درکړو. کندهار ته ځو. په کندهار کې د کندهار ولایت په میلمستون کې د تیرې شپې د چاودنې په اړه تحقیقات پیل شوي. د پنځو متحده عربي اماراتو د ډیپلوماتانو په ګډون په 11 وژل شوو کسانو کې د دې ولایت مرستیال او د غراز د ملي شورا دوه غړي هم شامل دي. د کندهار د والی او په افغانستان کې د متحده اماراتو د سفیر په ګډون په دې حمله کې چې تر اوسه پورې مسؤل چاپ غاړه نه دی اخیستی 12 کسان ټپیان شوي دي. دغې حملې له وروستو جزئیاتو به مو په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په خپل راپور کې خبر کړی.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا یو پلاوی ته دنده سپارل شوې تر څو د کندهار په ولایت مقام کې د تیر شپې د چاودنې تحقیقات وکړي. د پیښې په اړه په لومړنیو معلوماتو کې راغلي چې دغه چاودنه د میلمستون په فرنیچر یا کوچونو کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې. په دغه پیښه کې د کندهار د مرستیال والي عبدالعلي شمسي، یو افغان ډیپلوماټ یما قریشی او د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی، د عربي متحده اماراتو سفیر دغه راز هاشم کرزی او ملي سوداګر اج محمد صدیق محمد د ټپیانو له ډلې څخه دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک وایي چې عبدالعلي شمسی لومړی په پیښه کې ټپي او وروسته یې نن د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه.
په ډیر تاسف او ژور خپګان سره د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ژورو زخمونو له امله نن سهار ساه ورکړې ده او په شهادت رسېدلې دي.
په وژل شوو کسانو کې یوازې د کیکند مرستیال والي، د عربي متحده اماراتو د 15 ډیپلوماتانو، د پخواني جمهور رئیس د نږدې خپل او په امریکا کې د افغان ډیپلومات یما قریشي جسدونه پیژندل شوي. د کندهار د بهرنیو چارو د رئیس شاه احمد سعید او د ولسی جرګې د استازي باز محمد جوزجاني د مرګ او ژوند په اړه تر اوسه رسمي معلومات نشته. د یادولو وړ ده چې دغه چاودنه دغه میلمستیا پر مهال رامنځته شوې چې د کندهار چارواکو د عربي متحده اماراتو د سفیر لپاره برابره کړې وه. د عربي متحده اماراتو سفیر د سیشن به په ورځ د یو خیریه لومړني شونځي د جوړولو د چارو د پیل لپاره کندهار ته راغلی وو. بلخوا وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري.
خو د ورستیو معلوماتو له مخې په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازی باز محمد جوزجاني هم د وژل شوو کسانو په ډله کې دی. پر هغه سربیره د غرض د بهرنیو چارو رئیس د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه محمد سعید هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د غرض دغو وژل شوو کسانو لیست چې د رسنیو له لارې خپور شوی، د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید، ډیپلومات نذیر یما قریشي په ولسي جرګه کې د جوزجان د خلکو استازی باد محمد جوزجاني، او دغه راز د افغانستان ملي شورا تایید کړ چې د ملي شورا غړی سراج الدین سفری هم د کندهار په چاودنه کې وژل شوو کسانو په ډله کې شامل دی. 15 د متحده عربي اماراتو ډیپلوماټان چې وژل شوي دي، د پیژندل هم ویل کیږي چې ګراندې په ټپیانو کې هم د کندهار د حملې د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی، د متحده عربي اماراتو سفیر، د والی د دفتر رئیس شکیب، د کندهار مستوفی محمد ظاهر عبادی او دغه راز د یو شمیر نورو کسانو نمونه شامل دی. ویل کیږي چې 12 کسان په دغه حمله کې ټپیان شوي دي. د کندهار او کابل حملو په سیمه ایزه او نړیواله کچه هم غبرګون را پارولی دي. دغه دواړه حملې په سیمه ایزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. اوس بلل شو کابل ته. په مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کابل د تیرې ورځې د خونړیو چاودنو بریدونو د مړو شمیر چارواکو کو اته دش کسان خو دلی خو یو شمیر نتایج شوی سرچینه وای چې د مړو شمیر لدی هم زیات ده. هباد الله هنانزی د کابل د ورستی خونړی حمله په اړه ورستی معلومات راټول کړی دی. هنانزی صاحب، اول راته وای چې د کابل د پرونی خونړی حمله د وژل شو کسانو شمیر څو ته رسیدلی؟
نوری صاحب، ډیر زیاته مننه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نویو شمیرو له مخې په وژل شوي کسان تقریبا د 22 کسانو ته رسیدلی او ټاپیان هم 9 کسان ښودل شوي دي. خو بیا هم ځینو رسنیو غیر رسمي راپورونه ورکړي دي چې په دغه کې د دوی شمیر د ټپي شویو او وژل شویو شمیر پکې زیات دی. په دغو کسانو کې یو شمیر ملکیان هم وژل شوي او ټاپیان شوي دي. د دوی په منځ کې د ملي شورا د اداري برخې یو تن کارکونکی صفی الله نجیب هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی. نن زه د صفی الله نجیب جنازې ته ورغلی او مالته مې د دوی له همکارانو او یو شمیر نږدې ملګرو سره او همداراز د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلې کله چې صفی الله هڅه کوله په د لومړي چاودنې وروسته د خپلو همکارانو ژغورنې ته دنګلي، نو دویمه چاودنه رامنځته شوې چې په دې کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه د صفی الله یو تن همکار واصل عمر سره ما خبرې کړې، که څه هم د ژړا په حال کې و خو هغه ځینې د صحنې هغه حکایتونه یې ماته کړي چې څنګه صفی الله په دغه پیښه کې وژل شوی دی. د دې غږ به واورو مونږ.
کوم وخت چې انتحاري هغه صحنه کې وشوه، زموږ زیاتره همکاران منډه کوو چې هغه دوستان زخمیان دي یا وینه ضایع کوي. هماغه حالت کې چې زخمیان راټولول په همدغه صحنه کې بل انتحاري وشوه، هغه کې زموږ هغه قهرمانان چې د کارمندانو کومک ته تللي غوښته چې هغه ته نجات ورکړي، هماغه صحنه کې دین په شهادت ورسېدل.
نوری صاحب، د صفی الله همکارانو سره چې ما خبرې وکړې، دوی د هغه صحنې څخه حکایت کوو چې څنګه د دوی همکاران په څه حالت کې و، هرې خواته چغې وي، هیڅوک نه و چې دوی ته مرسته ورسوي په هغه وخت کې. خو صفی الله چې دغه کس وژل شوی په دویمه چاودنه کې، دی له ټولو ستونزو سره سره او له ډار سره سره دغه پیښې ته وردنګلی دی او د خپلو همکارانو مرسته یې کوله، خو دا غریب پکې وژل شوی. د کورنۍ غړي وایي چې صفی الله تقریبا مهرباني
هنانزه صاحب، د تاسو د پرونی حمله د یو وژل شوي کس په اړه معلومات ورکړل. خو پرون دوه حمله په کابل کې وشوي او دغه راز وروسته په قندهار کې، څه وایي چې آیا دغه دواړه حمله سره ارتباط لري که نه لري؟ چارواکو څه ویلي په دې ارتباط باندې؟
رسمان خو په دې تړاو باندې څه نه دي ویل شوي. د قندار پیخه که څه هم د کابل دوه غبرګول پیخي وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت منلی، خو د قندار د پیخې په تړاو هغوی ویلي چې دا د هغوی کار نه دی. لا تر اوسه تایید شوي یا رسمي معلومات په دې اړه نشته چې آیا دغه دواړه پیخې له یو بل سره تړاو لري او که څنګه. خو هغه څه چې په کابل کې رامنځته شوه، د ځینو چارواکو په خبره په دغه پیخه کې تر ډیره ملکي وګړو ته مرګ شو بله وختې. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې تر ډیره ملکي وګړي وژل شوي دي او ټپیان شوي دي چې اوس مهال روغتون ته لیږدل شوي دي، خو د ځینو وضعیت لا هم نازک ښودل شوی دی.
بله هنانزه صاحب، له تاسو نه مننه. زموږ بل خبریال دغه راز رحمت الله افغان د هغه بحث په اړه معلومات راټول کړي چې نن په ولسي جرګه کې د کابل او کندهار او دغه راز نورو ولایتونو لکه هلمند کې د وروستیو حملو په اړه شوی. البته د کابل او کندهار له وروستیو حملو سره په تړاو دوی ویلي دي چې دغه حملې د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو موضوع په ډاګه کوي او افغان ولسمشر او دغه راز د افغانستان وسلوال ځواکونه باید دغه حملو مخه ونیسي ځکه چې خلکو ته ډیر تشویشونه پیدا کړي دي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان هم له کابل راسره د ټلیفون په لیکه د عرفان صاحب خبرونه ته خراغ لست.
سلامت مننه
عرفان صاحب. تاسو راسره اوسئ، زموږ خبریال رحمت الله افغان ستاسو نننۍ غونډې ته تللی و. لومړی به له ده واورو چې په دې غونډه کې څه وویل شول، بیا به تاسو ته درسو. افغان صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب لکتا چې مخکې دا ونه وکړه نن تر ډیره پورې د ولسی جرګې بحثونه آزاد بحثونه البته د کابل د تیر ورځې انتحاري حمله همدارنګ د کندهار پیخي او د هلمند انتحاري حمله ته ځنګړې سوي وي ټول وکیلانو په ګرد همدارنګ اداري هیئت دغه حمله په کلکو ټکو وغندل اول چې د منلو وړ نه دي همدارنګ کده سینامي صاحب د ما خبرې اوري نامي صاحب خپل ول چې په دغه پیخه کې د ملي شورا کارکون کی تقریبا شپږ درس کسان وژل سوی دی او شاوخوا بیا کسان نو ټپیان چې ډیره هده پورې د ملي امنیت په بخښنه سره د اداري درنشا غړي دي کې همدارنګه وکیلانو زیات بحثونه وکړل جن وکیلانو چې مګه وګمصافي و دغه د نظام په داخل کې د جاسوسانو پښتون باندې انتقاد وکړ دی ول چې حکومت نه توانیدل چې دغه مخه ونیسي جن وکیلانو بیا ویل چې کشفي او استخباراتي ورګانو ډیر زیات صحیح دي چې داسې حمله مخې نه دی نیولې جن وکیلانو بیا هم په روختونو کې د لازم وسایلاتو په نشټون باندې انتقادونه وکړل خو بل اخر د ولسی جرګې اداري ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاری چې نن دی جرګې سرپرستی کوله په عمومي غونډه کې په جنبندۍ کې وویل چې په دې اړه به لری جمهور نه غوښتل چې یو ځانګړی فوق العاده غونډه د ملي شورا له دوه مجلسونو له اداري هیئت سره جو وکی تر څو پورې استونزه یو څنځه راکمسی هغه په دې اړه باندې وویل
حوادثی خلاصه پیش آمد چې در کابل شهر ولایت باعث نگرانی همه مردم شده رئیس جمهور شخصا و مسئولین امنیتی تقاضای عاجل همه ما شما این است که اقدام کنند و هم موضوعات گذشته را بررسی بگیرند و هم اقدامات آینده را به صورت واضح مشخص بسازند ما که میگیم حضور رؤسای مجلسین لازم است بخاطر اینکه مسائلی هست و اینا باید در جریان قرار بگیرند و همه شما را هم اینا باید در جریان قرار بدن وکلای محترم
په ورته وخت کې د دغه جرګې بل غړي رمضان بشردوس په امنیتي دفاعي او کشپی ارګانونو باندې انتقاد وکړ همدارنګه په پولیسي جرګې باندې هم انتقاد وکړ چې دوی غیر مسلکي کسانو ته رای ورکړې دي ځکه پایلې هم دغه سولې کله چې دغه جرګه خلاص شو جرګې نو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار یو مطبوعاتي غونډه راو بل او مطبوعاتي غونډه کې دغه تیر ورځې حمله په سختو ټکو وغندلې دوی چې هیڅ وخت افغانانو هوډ بداسې حمله مات نه کی همدارنګه د وژل سوي نو کورونا ته په ځانګړي توګه غوډي ډیپلوماټان چې د متحده عربی اماراتو د هغه وژنې وغندله ویل چې هیڅ وخت کې داسې حمله د دوړو هوادونو په اړیکو باندې تاثیر نه اچوي مخکې په بخښنه سره مسلمیا سب د هم ویل چې کله طالبانو باندې د ژمی د شفق په نامو عملیاتو باندې فشار واستلې د مخامخ جګړې توان له لاس ورکړې ده نو د انتحاري امدارنګ ورته حمله نورو ته مخه کړې ده بلې نوري صاحب
بر رحمت الله افغان تاسو نه مننه د ولسی دوهم منشی عرفان الله عرفان هم را سره ده عرفان صاحب بخنه غواړو چې تاسو مو منتظر پلی خودلی زموږ د خبريال څرګندونې مو واورې دي تاسو د نننی بحث په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړل اوس ورستی راپورونه چې تایید شوی تاسو د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی هم د کندهار د حمله د وژل شو کسانو په انډله کې د غرض د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری هم د وژل شو کسانو په ډله کې د کندهار کې په پرونی خونړي حمله کې وژل شوې ده تاسو چې نن په دې اړه بحث وکړ دغه دواړو خونړي حمله وروسته په مشخصه توګه مو په کومو مسایلو ډیر تاکید وکړ دغه ورستۍ حمله د څه شي ننداري ته وړاندې کوي آیا د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو پیاوړتیا او که په یو شکل د دوی ترمنځ رقابت ځکه د کابل د حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی چې اکثره پکې ملکیان وژل شوي خو د کندهار د حملې مسؤلیت روس چا په غاړه نه دی اخیستی
د سلام په وړاندې کولو سره بعد از مخصو فیوال تسلط وړاندې کوم د شهیدانو کورنۍ ته د پرنۍ د حملې پیښو او مریضانو ته عاجل شفا غواړم څنګه تاسو یاد متاسفانه علاوه بدی چې کابل کې زمونږ شپږ دېش همکاران کارمندان امنیتي او اداري کارکوونکي شهیدان شول او زیات زخمیان شول همداراز په کندهار کې غلاو دي چې لس نفر کم زیات نور زمونږ وطنوال او ډیپلوماتان دلته شهیدان شول زمونږ دوه نور همکاران یو د مشرانجرګي محترم سرالین سفری سناتور سه و وکیل سه محمد جوجانی هم به شهادت ورسید. خدای دغوی شهادت قبول کی او زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه پیښې جدن تعقیب او پیگیری شي. څنګه تاسو په خپل خبرو کې مطرح له استاسو همکار اشاره وکړه زمونږ په ننۍ غونډه کې په داسې خاص کوم تصویب نه درلود و دغه سرګنوی شو شي او زمونږ هغه نیوکې یا تشویشونه چې هغه مطرح شو دا په دې معنا دی چې زمونږ دښمنان دوی پیاوړي شوی، بلکې متاسفانه دغه زمونږ افغانستان په ننۍ وضعیت او په ننۍ جنګ ډېر پیچیده شوی او ډېر مختلف اړخونه ځانته اخیستی. څنګه تاسو
عرفان صاحب، د کابل او د کندهار له حملو وروسته افغان ولسمشر په کابل کې د ملي د افغانستان د ملي ځواکونو د پولیسو او د ملي اردو د ځواکونو د قربانیانو او د دغه راز معلولینو او د هغوی کورنیو ته د درناوي په د مراسمو په اړه په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفین مخکې هم تیروتلي وو او دوی خپل اهداف ته نسره رسیدلی او دوی کلک هوډ لري چې دوی په وړاندې دغه اوسنی مبارزه مخته یوسي، هغه پوځي عملیات چې پیل شوی دی. آیا دا له افغان ولسمشر له وروستیو څرګندونو سره کوم ارتباط لري چې وسلوالو مخالفینو غوښتل په یو شکل افغان ولسمشر ته وښيي چې موږ تر اوسه پورې په صحنه کې یو قوي یو غښتلی یو؟
دوی دا توان لري چې د خصوصا دغه د انتحاري حملو انتحاري مسایل کې دوی وښایي دنیا ته او زموږ حکومت ته چې موږ کولی شو تاسو ته په خپله د میلمستون په خونه کې تاسو ته یو امنیتي ګواښ پېښ کړو. متاسفانه دغه مشکل شته او دغه که ځواب وي زموږ د جمهور وینا ته ناکنه کېدی شي چې یو ګواښ وي زموږ حکومت دپاره شه. دوی نشي کولی چې په دې اسانۍ خپل مخالفین نمایندګي شي. ولی متاسفانه په دې اکله د دې په ځای چې موږ جدي وینا ولرو او احساساتي خبرې وکړو زموږ غوښتنه دا ده چې د امنیت د راستو لپاره او د افغانستان د وګړو د تامین لپاره او د سر او د مال ساتنې لپاره داسې عملي او جدي تدابیر ونیول شي او داسې یو مثبت تغییرات راشي هم په امنیت ورګانو کې هم په نور نهادونو باندې چې موږ یې کولای زموږ د خلکو هغه تشویش شي دوی رفتی او زه
بله من
کوم چې د امنیتي ارګانونو په دې اکله جدي باید پاملرنه وکړي. څنګه چې نن ولژي دغه مطرح شو هغه کسان چې ګویا د جاسوس په حیث د افغانستان په دننه د حکومتي په چوکیو کې دوی ناستي یا کار کوي یا روابط لري په دې اکله د تصمیم ونیوي شي او زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه جدي پام ورته وکړي او تجدید تر خپله هغه ستراتیژي او پالیسي تغییر ورکړي تر څو شي کولای چې داسې خلنې پېښې ته دیلمیږي.
بله لتاسو نه مننه د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفانو چې په کابل او کندهار کې د وروستیو حملو په اړه خپل نظر څرګندو.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کابل او کندهار پرونی خونړی حملې د مختلفو لورو لوري غندل شوې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی یو کانفرنس په محل په کابل او کندهار کې ډیسیژن بي ورځ حملې وغندل چې په نتیجه کې پلسګونو کسان وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا بیا له هند، پاکستان او افغانستان څخه غوښتنه کړې چې د تروریزم ضد عملیاتو په برخه کې ګډه همکاري وکړي. سلمه مسالیل ته په سټډیو کې نور جزئیات به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو د سه شنبې په ورځ د افغانستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم ضد عملیاتو کې د شراکت او ګډو هڅو پیشنهاد وکړ. د هندي ورځپاڼو په حواله د امریکا چارواکو د افغان حکومت د هغو ادعاو ملاتړ کړی چې پکې ویل شوي اسلام آباد په پاکستان کې ډېره سختریزو وسلوالو ته پناه ځایونه ورکړي او دغه وسلول په افغانستان کې خپل حملو ته دوام ورکوي. افغان حکومت نو وخت نه وخت په ځینو حملو کې چې په افغانستان کې سوي هغه سختریزي وسلوال په لاس لرلو تورن کړي چې له پاکستان ملاتړ مرسته کیږي، خو پاکستان دل تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر په خبري کانفرنس کې د افغانستان ملي شورا ته نږدې دوه چاودنې او د کندهار ولایت په میلمستون کې د تیر شپې چاودنه وغندله. هغه وویل چې په افغانستان کې امنیتي خطرات لا هم په لوړه کچه استه.
there has been a consistent trend of these kinds of senseless
مشتلاندشمن یو وسلواله طالبانو په دوامدار توګه د تاریخوال دغه سی بے معنی اقدامات کړی دی دوی په کابل کې د پرونی حمله مسولیت منل دی څرګنده د مشکوم دلیل نه لرو چې د دې ادعا په باب شک څرګند کړو موږ نه یوازې د خپل ماموریت مشرتابه ته ورپیښو امنیتي خطراتو ته په سوچ کې یو بلکې ډیپلوماټانو غیر دولتي مؤسسو او نورو اشخاصو ته هم چې په افغانستان کې کار وژوند کوي اندېښمن یو لستختریزو وسلولو د پاکستان د ملاتړ په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر وویل
I think we've been very frank and very open about publicly saying
فکر کوم موږ په دې برخې کې په وضاحت پاکستان ته ویلي څو هغو ډلو چې په افغانستان کې حمله کوي یا غواړي وکړي پناه ځای ورنه کړي موږ په دې برخه کې ځینې پرمختګونه لیدلي دوی د دغو پناه ځایونو په برخه کې ځینې اقدامات کړي خو څرګنده ده چې دا ستونزه لا هم شته دا له پاکستان سره زموږ په روانو مذاکرو ډیالوګ او همکاري کې شامله موضوع ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویل نړیواله ټولنه د واشنگټن او د ناټو تړون د غوړي هوادونو په ګډون افغانستان یوازې نه پرېږدي چې سیوی پرمختګونه له لاسه ورکړي هغه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د چټکتیا خبره وکړه چې امریکا په دې برخه کې له افغان لوري سره همکاري ته ادامه ورکړې ده البته نوري صاحب تاسو خبر یاست چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیره جمعه د افغانستان په تلسو ولایتونو کې شل تهاجمي او تصفیوي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې به د سختریزو ډلو په وړاندې جدي اقدامات کیږي په کابل کندهار هلمند او نورو ولایتونو کې د وروستیو ورځو امنیتي پیښو څرګنده کړې ده چې په افغانستان کی امنیتی خطرونه لا هم په لوړ کچه سته
بله سلام محمد صلیل تاسو نه مننه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر د پرونی خبری کانفرنس له جزئیات مو خبر کړ چې په کابل او کندهار کې دوه حملې غندلې او د غراز له هند پاکستان او افغانستان څخه غوښتي دي چې د تروریزم زده عملیاتو په برخه کې ګډه همکاري وکړي اوس په افغانستان کې دوه بجې او یو دش دقیقې د ملالۍ بشیر سره ترغلي د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سر لیکونه به وړاندې کړي مهرباني
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار د تیری ورځې په خونړیو حملو کې 13 تنه وژل شوي دي او 89 کسان ټپیان دي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د کندهار د تیر ماښام د حملې په وجلسو کې د دغه جرګې یو غړی سراج الدین صفری او د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی هم شامل دي په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت په کابل او کندهار کې د تیر ورځې مرګونی حمله وغندلې د دغه سفارت لخوا نن په یو خبرسوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه حمله د دیموکراتیکو ادارو د جوړولو لپاره د افغانستان پر هڅو یو حمله ده د کندهار د مرکز جلال آباد شهر د لومړی ناحیه په مربوطاتو کې نن سهار 14 وسوه د متحده عرب اماراتو حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل شوي دي د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا فدرال پلټونکو ادارې یا اف بی آی د هغو ادعاو د کروالي په اړه پلټنې کوي چې وایي روسان د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ شخصي او د هغه مالی معلومات لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په پاریس کې د یک شنبه په ورځ د منځني ختیځ د سولې په کانفرنس کې برخه واخلي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې ویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی شوی دی
او اوس به هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي بهر ته د زړو وسپنو د وړلو مخه باید ونیول شي د دغې خونی ویان سیام الدین فسرلی د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل که چیرې زړې وسپنې د افغانستان په فابریکو کې پروسس شي زیاتو خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره او د هیواد ته به یې ډېره اقتصادي ګټه ورسیږي خغلی پسرلی وی په مختلفو نمونو زړې وسپنې له هیواده بهر صدریږي او حکومت باید مخه ونیسي او عاملین مجازات کړي دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د زړو وسپنو د اجرایي کمیټې له غړیو سره په کتنه کې حکومت ته دنده ورکړې سو دغه مسله وڅېړي او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي چې افغان سوداګر او صنعتکاران د مالی وزارت له لوري د بیلانس په اړه شکایت لري. د دغه بورد مشر رحمدین آجی آغا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې سوداګرو په کابل کې یو ځلې مالی وزارت ته بیلانس ورکولو، خو اوس د مالی وزارت د نوي قانون له مخې هر سوداګر باید په هرو درې میاشتو کې بیلانس تحویل کړي. آجی آغا وایي چې افغان سوداګرو د مالی وزارت له نوي قانون څخه خبر نه وو او اوس چې نوی مالي کال پیل شوی له دوی څخه د جرمی غوښتنه شوې ده. بلخوا د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د نوي قانون د تعدیل طرحه عدلي وزارت ته لیږلې او له سوداګرو سره په مشورې به پکې تعدیل راولي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1170 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1550 او یو لیتر ډیزل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر او بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي چپو سربیره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. لوو بجو ورسته په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د سهار تر وو بجو مهیروي. یو ځل بیا د کابل او د کندهار د وروستیو خونړیو حملو لنډه یادونه کوو. د وروستیو پرمختګونو په اړه د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی تایید کړ چې د دې شورا دوه غړي د کندهار د پرونۍ خونړۍ حملې د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني او دغه راز د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری په د وژل شوو کسانو په ډله کې د هغې حملې د وژل شوو کسانو په ډله کې دي چې پرون د کندهار ولایت په میلمستون کې وشو. د دې حملې په اړه تحقیقات پیل شوي. په حمله کې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان او دغه راز په افغانستان کې د متحده امارات ډیپلوماتان وژل شوي او په افغانستان کې د دې هیواد سفیر هم د ټپیانو په ډله کې دی. دغه راز د وژل شوو کسانو په انډله کې د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي چې ټپونه یې اخیستي وو په روغتون کې سا ورکړې ده. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید، دغه راز افغان ډیپلومات نذیر یما قریشي او د ملي شورا دوه غړي او 15 د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان. د ټپیانو په ډله کې هم د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي، د متحده امارات عربي اماراتو سفیر، د والي د دفتر رئیس شکیب، د کندهار مستوفی محمد ظاهر عبادی د دولسو ټپیانو په ډله کې دي. د کندهار د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو د کابل له تېرې ورځې د خونړۍ برید چې ویل کېږي 38 کسان پکې وژل شوي دي طالبانو په غاړه اخیستی، دا دقیقه شمېره نه ده. تر اوسه پورې په دې اړه ضدو نقیضې څرګندونې شوي. ازادي راډیو اوري د دواړو حملو له وروستیو پرمختګونو مخبرو. نور وخت نه لرو، 2:19 پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. مخکې له دې چې د ښځو لپاره 19 پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په عدلي او قضایي ادارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مرستیال عبدالواحد سیراتی. سرت صاحب اشاره لست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته، هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس، کثرت د نفوس دی او کمال د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ په کندۍ او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکي دي یا عارض دي حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث زما حق دی راورسیږي، او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه میراث ذوی الفروض عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردانه، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره کړه، ده هم دی څه خپله په ذاتو که یا په محاکمو که هم ستونزی چه اغای نسبت دی قلت دی افرادو ندهی، خطبا چه اشخاص افراد کمی زون که دی خپل زون پرابطه که مریضی کور مشه حضور و غیاب جلسه، دقا باعث کیگی چه مشکلات په محاکمو که بلاندی راسی او چوک چه انتظار دی محاکمو نده تا وقول ری چه باید زما دوسیه زر تر زر حل سی، نو دقا اسباب عوامل دی ز امیدوار دی دینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کی او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې وي؟
تاسې سوال وکړئ چې تخطي او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کېږي، یو جزایي موضوعات یا حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه ده کم محسوسی، ولی په جزایی که تر یو حد پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سارانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا و نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردوي. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سارانوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپل یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون جد جزایی که دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست، استناف هم یو هم یست او تمیز دو هم یسته، چې دا ایچ امکانات نری په دسی وقت که. نو جزایی موضوعاتو که بشری حقونه سرغړونه سوی ده، په حقوقی موضوعاتو که مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کی او بالاخره دی چا په نفع او یا دی چا په ضرر باندې فیصله وکی، آلتا محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه آلتا مدعی او نه مدعی علیه دیگه اغا مهم حق چه دی بشری چه اغا آزادی ده، اغا آزادی نسل بکیگی. اما جزایی موضوعاتو که آلتا مهم شای چه دی اغا آزادی دی او انسان ده چه اغا باید سلب نسی. نو ده موضوعات تفکیک که پکار دی په حقوقی موضوعاتو که سرالونی دیر کمی دی محسوسی کیگی نه، که کسایون دی دیر کمی، او په جزایی موضوعاتو که تر یو اندازه پر مشکلات ستا.
سیرت صاحب، کله چې عدلی او قضایی اداره له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان سته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسی؟
ډیر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته خویند ورونو ته ستاسې د میکروفون لارې ستاسې د ریادو لارې نه داغه دی چې کچیر ته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی د خپل اسنادونو سره د خپل عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي دغه یو کاپي مونږ ته راوړئ مونږ انشاء الله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو او دوی سره به مونږ انشاءالله خپله مرسته کوور سره.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا
درمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب د ورستی پښتني پټوګه تر دا مهاله د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هوارې شوې دي؟
بله، هغه خویندې، هغه ورونه، خاصتا خویندې چې دوی حقونه تر پښو لاندې شوې دي، د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده دوی ورسره همکاري کړې ده، د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې د دوی سره همکاري کړې ده، مشکلات ورته رفع کړي، محترم قضاتو سره کتنه او دید و وادید سره په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړې ده او مونږ د غوی سره په همکاري باندې اقدام کړی دی، مشکلات حل سوي دي، ورسره موارد زیات لرو، خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي که نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یو میاشت مخکې یو خو راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي، هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی، په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال دا خو د دې په مهر کې ده، نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحله ته یعنی استنافي مرحلې ته انتقال سوله، دا په طور د نمونه یو مثال فشرده متصل تی دی نو محصلونه علاوه داسې موضوعات سوی دی مونږ د خپل متنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون پرانا کې لمربوطه ارګانو سره غږیدلی او غویم په ډیر ورین تندی باندې قبله کړی ده، موضوع محول سوی ده بعدی محاکمه ته چې بعدی محاکم به مونږ انتظار دی واسه چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي، نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په روانه خبرونه کې یو داسې افغاني هوټل ته ورغلی یم چې د میرمنو لخوا جوړ شوی او ډېری کارکوونکي هم میرمنې دي. دا چې دا هوټل نورې کومې ځانګړنې لري لږ وروسته به ترې خبر شئ. او په خبرونه کې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو. زه مسوده نیازیم، خو راځی لومړی بغوک شو وګمې جبرخیل ته چې د خځو په اړه دونه مهم خبرونه راوړوي. په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو خزینه پولیس وژلی او د هغې خاوندې له ځانه سره نامعلومه لوري ته وړی دی. بلنستې د هلمند د امنیه قومندانې د نشه یي توکو د مبارزې په مدیریت کې دنده لرله. د هلمند امنیه قومندان د امنیت امر سمونوال ګلخان ویلي چې یا د پولیسو له خپل خاوند سره په ناوې ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسمو ته د ګډون په خاطر پر لاره وچی وسلوالو طالبانو هغه وژلی او خاوند یې له ځانه سره بیولې. د لومړي ځل لپاره په کندز کې خزینه نانوایی جوړه شوه. د راهنوین د ټولنیز او پرمختیايي موسسې مسول سید کریم موسوی چې د دې پروژې تطبیق کوونکی دی آزادې رادیو ته ویلي چې دا نانوایی د جی ټی زیډ موسسې په مالی مرسته د 8000 ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. ښاغلی موسوی زیاته کړې په یاد نانوایی کې اوس مهال 5 مېرمنې په کار بوختې دي او په نږدې راتلونکو کې پلان لري د خزینه نانوایی دوه نورې څنګې د کندز په مرکز او امام صاحب ولسوالۍ کې جوړې کړي. تخار ولایت کې د پولیسو لخوا ژغورل شوی سهرګل ادعا کړی چې د وسلوالو کسانو له منګولو څخه تر خلاصون وروسته په امنیه قومندانۍ کې یو پولیس ورڅخه ناوړه غوښتنه کړې ده. سهرګل چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې ژوند کوي له وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو قرباني شوی. خود تخار ولایت امنیه قومندان د سهر ګلیدا اید آردوی چې ګویا په امنیه قومندانۍ کې هم ورڅخه ناوړه غوښتنې شوې دي. د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په حقوق کې منع کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون څلور دیرشمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې نادودي خنډونه او تاوتریخوالی ډیر دی، خو بیا هم میرمنې د هوسا ژوند لپاره له هر ډول ناخوالو سره مبارزه کوي او په ټولنه کې د مثبت بدلون په لور مزل کوي. موږ هم نن د همداسې مبارزو او زیارکښو میرمنو په زیار او ابتکار جوړ شوي بوست هوټل ته ورغلي یو چې تقریبا ټول کارونه یې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا هوټل څه کم څلور میاشتې کیږي چې په کاري پیل کړی دی. د هوټل په زیاتو برخو کې میرمنې تر سترګو کیږي. هوټل ته په رنبتلو د میرمنو لخوا میلمه پالنه، د ډوډۍ فرمایش او راوړلې ټول د میرمنو په وسیله ترسره کیږي. بوست هوټل د یوې افغان میرمنې ماری اکرمی او د ای ډبلیو زی سی مؤسسې په مالی لګښت جوړ شوی دی. د بوست رستورانت مدیره فرزانه لودین وایي نوموړی رستورانت تقریبا څلور میاشتې کیږي چې کاري پیل شوی دی. په دې رستورانت کې تقریبا ټولې کارکوونکي ښځینه دي او د رستورانت ټول کارونه د دوی لخوا ترسره کیږي.
موږ چې دا رستورانت پیل کړی دی درې نیمې میاشتې سولې. په وخت چې موږ دا رستورانت جوړ کړی نو طبعا مخکې تر مخکې څوک یو تجارت جوړ کړي د هغې ځای ماحول مد نظر نیسي. نو موږ غوښتل چې په کابل کې دغسې یو ځای دی، ښار نه ډېر لرې دی نه هم په ښار کې ډېر نږدې دی. موږ چې ته دا ټول کارمندان یو تقریبا شل نفر یو، په شل نفر کې شپاړس نفر مو ټول ښځینه دي او څلور نفر مو نارینه دي. په څلور نفر کې دوه نفر ګارد دي، دوه نفر ډرایور دي او په دې شپاړس نفر کې موږ ګارسون هم لرو، په دې کې آشپز هم لرو او صفاکار چې ټول ښځینه دي. نو وخت چې غذا هم سرویسیږي زموږ انجونې ګارسونان دي، د انجونو د خوا فامیل ته یا ښځو ته زموږ ډوډۍ سرویسیږي.
میرمن لودین زیاتوی بوست یو فامیلی رستورانت دی. یوازې کورنۍ او میرمنې کولای شي چې دلته راشي. نوموړی د رستورانت نور ښېګڼې هم یادوي.
او زمونږ مشتریان هم چې د بهترین مشتریان راځي دلته، عام خلک نه راځي. دا رستورانت چې دی طبعا فامیلی رستورانت دی. موږ چې دلته غذاګان لرو په څلور کټګوري باندې دي چې اول زمونږ خپله د افغانستان افغاني غذا ده، چینایي غذا لرو، ایټالوي لرو، پاکستاني لرو، هندي لرو. په افغاني ډوډۍ کې موږ لاندی پلاو لرو، کیچی قروت لرو، قروتی لرو، قابلی ده، مایچه پلاو ده، بولانی ده یا پیرکی. زیاد افغانی غذا خلق زیاد فرما نمایش ورکړي. دا رستوران چې د نسبت نور رستورانو ته چې په افغانستان یا په کابل کې دي د ډیر فرق لري. فرق په دې باندې دی یو خودس ماحول هیڅ وخت نه و. بل دا چې د خبره ما د ډیر مشترانه اوریدلې ده چې وخت چې موږ دلته راځو ډوډۍ ته نو موږ دونه په راحتي باندې راځو فکر کوو چې دا زموږ خپل کور دی نو په دې باندې دوی ډیر په آرام اعصاب باندې دلته راځي.
میرمن لودین وایي د کار په پیل کې څه نا څه ستونزې هم لرلې خو اوس له خپل کار څخه ډیر راضي دي. میرمن فرزانه همدارنګه وایي د ډوډۍ قیمتونه یې هم مناسب دي او هر څوک کولی شي په ارزانه بیه دلته ډوډۍ وخوري. د بوست هوټل له ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې تقریبا ټولې کارکوونکې میرمنې دي، له ګارسون څخه نیولې تر اشپز او د هوټل تر مدیرې. خو جالبه خبره بیا دا ده چې دلته هغه میرمنې کار کوي چې په ژوند کې ډېرې ستونزې تېرې کړي او د دې جرأت یې نه لاره چې له کوره بهر دي کار وکړي.
از موږ دا کارمندان چې دي ښځې چې دي دوی څوک وي چې دوی اصلا هیڅ سواد نه لري او دغسې یو موقع هم دوی ته نه ده مساعده سوي چې دوی درس ووایي. او طبعا په افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې د اشپزي کورس یا د ګارسونۍ یو کورس یا کوم خاص پوهنتون یې لکه خارج باندې. خو زموږ دغه ښځې چې دي دوی ټوله بېسواده دي او برعلاوه چې بېسواده بې وضاحت هم دي نو دوی وغوښتله چې دلته راسې کار وکړي. اوس فعلا دوی ډېرې خوشحاله دي. موږ خپل کارمندان ته ترانسپورت لرو، ماش هم نظر آل یو نظر کار ته دی چې څونه ماش اخلي. او دوی د خزینه چې موږ سره کار کوي مخکې دوی اصلا پیسې وقت نه دغه کوله چې موږ بدون دستاورد ولرو. اوس دوی هر یو په دغه درې میاشتو کې دوی هر یو بانکي کارتونه لري. اوس فعلا
په بوست رستورانت کې د آرامه میوزیک د لوکو کړنګهار د راغلو میرمنو د خبرو او تبصرو تر څنګ په دیوالونو راځړېدلو عکسونه هم د لیدونکو پام ځان ته راړوه او دا د هغو میرمنو عکسونه و چې په تاریخ کې یادونه شوې.
دا عکسونه چې تاسو فعلاً وینئ په هر دیوار کې موږ یو عکس والی د چا عکس دی هغه د هغه قهرمانو ښځو عکس دی چې زموږ نه مخکې دوی تیر سوي دي تللی دی. او دا عکسونه هم د دې دپاره ولي چې ښځې جرأت وکړي راووځئ، موږ کولی سو چې کار وکړو تجارت وکړو هر شی موږ کولی سو. نو دا هم د دې د خاطره چې ښځې رویا واخلي او زموږ مخکینی تاریخ راتازه سي د دې دپاره مو دا عکسونه دلته په دیوار باندې د افغانستان د مخکینی او تر دا اوسه پورې جمهورانو خزیدی.
بوس هوټل یو عام سالون لري چې په خبرنه ډیزاین شوی او کورنۍ کولای شي په عمومي سالون کې خواړه وخوري. خو ته هغو کورنۍ لپاره چې نه غواړي په عام سالون کې کینی د هغوی لپاره ځانګړی او بیلې خونې هم شته. بوس هوټل ته ګڼې میرمنې له خپلو خورلڼو او کورنیو سره راغلي وي او د دوی له څیرو څخه هم ښکارېده چې دلته یې د ارامتیا احساس کوه. په هوټل کې له راغلو څو مشتریانو سره مو هم خبرې وکړې چې دلته په راتګ سره څومره د ارامتیا احساس کوي. زما نوم تمکین دی. څه موده وړاندې مې د بوست هوټل په هکله اورېدلي وو چې میرمنو جوړ کړی دی. اوس مې له خورلڼو سره دلته راغلی یم. ډېر د خوښۍ احساس کوم او ویاړم چې میرمنې دومره توانایي لري چې داسې یو ښکلی هوټل جوړ کړي. دلته سړی ډېر د آرامۍ احساس کوي ځکه چې ټولې کارکوونکې میرمنې دي. زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم، خو نور هر وخت غواړم دلته راشم چې له دغو میرمنو څخه ملاتړ وکړم. اسم دکتر سیمین است. زما نوم سیمین دی. ډیرو کسانو راته د بوست هوټل په هکله ویلي وو چې داسې یو هوټل دی چې مدیریت یې د میرمنو لخوا کیږي. ډیره خوشحاله شوم او ومې غوښتل چې یو ځل دلته راشم او لیدې وګورم. ډیره زیاته خوشحالیږم چې په افغانستان کې میرمنې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وي. د هوټل فضا ډیره ښه ده او په ډیره ښکلې بڼه ډیزاین شوې ده.
مطابق به مو فرهنګ عنوانات خود افغانستان است.
اسم ما فرهاد دیست.
زمانم فرهاد ده. لمره زلده چه لکورنه سرمه بوست توتل تراغلیم. طولوی دیر صفت کهو. دیر خم حالی خواله لری. او بلخی گنه داده چه میرمونو جوڑ کرده. اوش پزان یه هم طولی میرمونی دی. نو زکم یمین پیداش و چه یو زلدل تراشم. او دوده و خرم.
گرفتم که بیایم ایداز دیوینم.
لکه مخکې مو چې هم یادونه وکړه د بوست رستوران ډیری کارکوونکي ښځینه دي. موږ د دې رستوران پخلنځي ته هم سر ورښکاره کړ. تقریبا څلور یا پنځه میرمنې په پخلي بوختې وې او د هر یوې مشخص کار معلوم و. رحیمه چې په پخلنځي کې د کباب پخولو چارې پر مخ وړي له خپل کاره ډېره خوشحاله ده. مخکې به یې په کور کې ټوله ورځ په بیکارۍ تېروله، خو اوس هم کار کوي او هم یوه اندازه پیسې ګټي.
ما څلور میاشتې کېږي دلته کار کوم. شکر د خپل کار نه راضي یم. شخصا کبابونه زه پخوم، کباب، پکوړه، مسال هر څه زه یادوم. شکر اوس خپل ژوندګي نه راضي یم. دا ټولې ښځې راضي دلته ساعت مو تېر.
میرمن لودین وایي کله چې دوی کار پیل کړ دا تمه نه و چې د دوی کار به دومره ژر وده وکړي، خو اوس چې ګوري کار یې ښه پر مخ روان دی نو غواړي پاینده کې په کابل او ولایتونو کې هم څانګې ولري. فرزانه لودین په پای کې له دولت هم د مرستې غوښتنه کوي. وایي که دولت دوی ته امنیت برابر کړي دوی کولای شي په ډاډه زړه خپل کار وکړي، او همدارنګه له هغو میرمنو څخه هم هیله لري چې غواړي نوی یو کار پیل کړي نو ځان ته دې جرأت ورکړي، او که سرمایه هم کمه وي پروا نه کوي. نوموړی د هر کار لپاره پیل مهم ګڼي.
اوس شاید د سبای ته نه نه د بیګا ته نه پورې مونږ یو، که زموږ د افغانستان امنیت ښه سي مونږ کولای شو چې تر هر وخت چې زموږ مشتری ولرو تر هغه وخته پورې زموږ دروازه د ټولو په مخ باندې وازه ده. زما وینا ټولو ښځو ته دا ده، د هر شي نه جرأت ډېر پکار دی، نو دوی باید جرأت وکړي، باید راووځي، بیرون راووځي، یا د خامک دوزۍ د طریق نه، یا د اشپزۍ نه، یا د هر شي نه چې دوی راحت یې خپل په کار کې راحت یې دوی کولای شي. زموږ پیسې اول ډېرې کمې وي چې مونږ وخت دا ځای جوړ کړي، او دې ته امیدوار مونږ نه وو چې یو داسې به دا ځای داسې تشویق شي او مونږ وکولای شو چې داسې یو غټ نوم ولرو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.